السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوی د خبرونه یو ساعته ده نن یکشن بده د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي هیواد پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني اغلی هاوتفیلد پرون شنبه د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ناروې تیره میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی و د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته د عجلو معاشونو ورکړه پیل کړه د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد ایوبا نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي ټاکل سوی د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیځ قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی خو روسیا دا تورونه ردوي بلخوا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یوه څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پوځ ترمنځ د نافظه اوربند څخه 1,500 وارې سرغړونې سوي دي د امریکا د عدلیې وزارت ویلي یو پاکستانۍ د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 38 میلیون ډالرو جریمې محکوم سوی دی د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي دعوو یې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي
ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د 2 میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري د بریتانیا صدراعظم وایي چې روسیې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پلان کړې ده خو روسیا دا تور نه مني دا هم اوري چې په چین کې نن د جرمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د دې خبرونې دراپورونو برخې ته که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي خو د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري جزئیات په دې راپور کې
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې په راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځانه سره لیست ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي روان دی ان شاء الله په راتلونکي کې به دا موضوع حل کیږي
که څه هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی اینکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عمران د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډېر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډېر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړې چې دوی ته ډېر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
ومردل که څه هم یوه هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه ډلې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیوالتیا نه لري. په جرمني کې له میش تحلیلګر توریالی زازي څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هیله مندۍ څومره مواجه ده.
اصلی سنز دلته ده چې زمونږ د هواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق لا د سیمې هوادونه او نړۍ ټول سیاسي او اقتصادي اهداف لري. کچېغه دغه دوه سنز د شتونونه لري د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بل دا ده چې لوی خند د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هوادونه پراس کې پاکستان ده چې همیشه زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستاني چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوې دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشینی.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډېر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بل دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیان ته اړتیا لري. واقعیت دا ده چې اوس دي د نړۍ هیوادونه کامل متحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي.
بل ځای صاحب، تاسو د نړیوالو یادونه وکړه، بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دوی حکومت وپېژندل سي، ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اورېدلی دي دوی خو په خپله هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې جنکي مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکوو او دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړې، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واقع ترلاسه ده. که ته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دي دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کی. زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال که واقعا دی دیموکراسي او دی بشر دی حقوقو مدافعین وی، لومړی دی هغه پوخانی جنگی جګسالاران، هغه چې دی هیواد زمونږ دی ولس دار و مدار او شیرازه غلا کړی ده، هغه دی دوی نړیوال محکمې ته وسپاري، او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نو کی. دا هم یو لوی ستونزه ده چې نړیوال په ښکاره توګه نه وایي.
په جرمني کې میش د سیاسي مسایلو شننکې توریالای زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. په تازه مورید کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې ځینې ښوونکي د یونیسف ادارې د مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. د ادارې ویلي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې $100 ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مرستو د لړۍ د یو کال لپاره وغځیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
په هغه خبر پاڼه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شمې په ورځ خبره کړه راغلی دي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,490,000 ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره دا مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قوله ویل شوی دي د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هرکلي سره مخ شوې ده. د ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
یو ښه اقدام دی. مونږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډیر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزه نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله مجبور سوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت د ادعا ردوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسی ترلاسه کولای.
هغه خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس 15 کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 او ان تر $150 پورې ویزه پیسې غواړي. دی ویزه په سره 3 میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنکړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده. دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزه د پاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه د ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزه د پاره ډیر وخت کې انتظار باسو، زموږ نه راوځي. نو آنلاین بنانو د سه بل د سه هغه په خوا بچو پلان بودر دغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستانی چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وي چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، اسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت او ویزې په برخه کې ستا پاکستانی ویزې په افغانستان کې ویوالې دوی ویل چې خلاص شوی دي، نور راځي او څه ستونزې ستا. خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې سهولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې ویزو د ورکړې دا رد کړه. ښاغلی نواز لیکلی دوی یعنی ویزه غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنالیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیایي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې 15 دقیقې او 30 ثانیې دي. اوس هم یوه نړیواله مسأله څېړو. د برېټانیا صدراعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لویې جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې مسکو د اوکراین پولې ته څیرمه تر 190,000 پورې سرتیرې ځای پر ځای کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لویې جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوې دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژونده څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 169,000 تر 190,000 سرتیرې ځای پر ځای کړي دي. د برېټانیا صدراعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیه بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرانس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل ک نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې زده نقیزو اداو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او په خومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوس پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
او د اسدالله لودین په بل راپور کې اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2026 میلادي کال ژمنیو لوبو قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی راتلونکي ژمني اولمپیکي لوبې د ایټالیا په میلان او کورتیا شهرونو کې ترسره سي. سرجنۍ لوبې د تل په څیر له خبرو جوړونکو پیښو سره ملې وي.
د اولمپیک پر سګنیو ژمنیو لوبو تر ټولو ډیر سیوری کورونا غوړولی وو چې دی وبا ورزشکاران، خبریالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړې وې چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبریالانو شمیر هم کم وو او وې نشوي کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبریالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته له لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې یې چمتووالی ورته نیولی وو. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن ویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګنی ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تهاو ویډانګ ویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین له سګنیو اولمپیکي لوبو څخه خپله چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام یې ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروی د سرو زرو د 14 مډالونو په ګټلو خپله کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په 8 هغو څلورم مقام وګاټه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هرکلی کوم. د خوست مدني فعالان او روڼ اندي غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارنو کې وړتیا، مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله گرن زوانان له اقتصادی او روانی ستونزو سره مخامخ شویدی. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیره زوانان بهرنی نړی په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانې ازادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاري، یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري ناورین سره مخامخ دي، او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي، هغه دا دي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدنی فعال حبیب کامران وایي که چیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تنظیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاری ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاصي د زده کړې زیونه چې دي د باید ورته فعال شي، زر تر دره دې په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاری د اومي هیڅ پارک باید ونه کی. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبدیل دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په راتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دا دی چې د ځوانانو دپاره چار پیدا کو، کاری فرصتونه ویته پیدا کو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوی دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څخه د پاسه 30 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاری کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
وروزګان کې له ښوونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډېر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ سوي، د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه فارغ سوز د کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه فارغ سوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټوره وه. خوای سش کال دا څه نسته
کیږ دولسم سنس فارغ سوي موږ دا نه لرو. که چیرې دا ونه لرو موږ ډېر ناهیلي کیږو، ځکه موږ په دې نه پوهېږو څنګه موږ امتحان ورکړو، څنګه کانیا بس لوړ زده کړو ته. موږ له وزارت څخه او د هغه تر څنګ د اورزګان د معرف ریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دغه ښوونیز بهیر پیل کړي، تر څو موږ په دغه کې به زده کړو د کانکور د راتلونکي کانکور لپاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور امتحان ورکړو.
ډېر زیات مهم دلته که چیرې په امتحان کې دی ناست دی په دا فورمه او په دا پرچو په دې سره نه خلاص به دې سره نه خلاصېږي. که چیرې دا ورته وویل سي بیا به هلته په دغه پرچو فورمو په دو شان به سر خلاص. مسؤولینو سم دا غوښتنه ده چې باید په اورزګان ولایت کې د لیه په دا سنټرونو کې داسې د کانکور امادګي ورته شروع کړي.
د عارف الله او رضوان اندېښنې په اورزګان ولایت کې د زرګونو زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې تر څنګ د اورزګان ولایت ښوونکي هم د کانکور تر ازموینې وړاندې ښوونیز کورسونه مهم بولي. په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پانتون ته کامیاب کېدل همدغه د کانکور نتیجه و چې دی به ویلې دلې، ځکه چې دلته خو دونه تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر. که چیرې دغه د کانکور امادګي چې نه یې نو دا کېدای سي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې سي. د تېر کال په فیصدي باندې تقریبا 50% کسان یې کېدای سي لوړ سي.
د زده کوونکو دغه ستونزې مو د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړې. د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیرالله حقنما وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول سوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري.
هغه و موږ ته د وزارت خوا څخه لارښوونه کېږي، د هغې خوا څخه و موږ ته مکتوب راځي. هغه مکتوب چې راته راسي نو بره بیا موږ په هغه کار باندې عمل کوو، هغه نظم و طریقه جوړوو. نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم و طریقه برابرول یا دی ورته پوه کول، نو د هغه پر برابر باندې و موږ ته کوم خبره د وزارت خوا څخه نه ده راغلی، مکتوب نه دی راته راغلی چې هغه نظم و طریقه موږ جوړه کړو.
د یادول وړ ده چې سږ کال په اورزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي، چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي.
د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي، څو یې راخلو.
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ دا خبرونه اورو، ولې چې زموږ پر ژوند یې ډېر ښه اثر کړی دی، ډېر مینه ورسره ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتوه. علی اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د ډیسټریک کوروم. دا ازادي رادیو څوکم شلمی کلیزی په مناسبت څوکم تاسو په او خور کړه دې دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دی یو مبارکي درکو. نو مو ډیر خوشاله یو چې ازادي رادیو شل کله نه شول او مو هم د ډیر ټیم نه یعنی تقریبا د نونه سو کالونه دا ازادي رادیو واورو او خوخوي او ډیری ډیری خطرونه لري.
لمن يم چې ټول برک رو خوش او خوشاله بی. زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې موږ ته هر وخت خدمات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو. نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تېر وختو کې. نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري، موټر ګاډ موټر هر شی چې وي پکښي وي یا لته ټپیان سي یا شهیدان سي. نو د ټولو لوړپورو چارواکو څخه هیله لرو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو شه خیرات.
هلمن ولایت باندې کجکی ولسوالۍ څخه پر اړیکه یم. بس زه د راډیو خو نمر دلته اورو ډېر ډېر اورو. دا د ماښ سهار د اوو بجو چې شروع شي د مهم خبرونو د فارمند ولس بجې مهم خبرونه بس اکثره وخت اورو.
زه مې د میرویس خبرې کوم وروره. مواد شرازی بالکل د تنګې د کامې پلس سره هیڅ نه ورکوي. وایي دا دولتي خلک دي دې ته مواد موږ نه ورکوي. پلانکی د اوډینګ د پاندې هغه باندې نور هر جته موادونه ورکوي وروره.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ